اقتصادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوي نن د سې شنبه ورځ ده، د خو ته 28 نیټه ده، د فبروري له 19 سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د خبرونو او رپورټونو لپاره ځانګړې سوې ده. په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو د مهمو مسئلو تفصیل وړاندې کوو. اول به ورسو رضوان مراد د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه دراوروي.
په هرات ولایت کې پرونیو سیلابونو لږ تر لږه لس کسان وژلي او زیات مالی تاوانونه رسولي دي. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شوو هندي انجینرانو څخه یوې خوشی شوه او خپل هیواد ته ستون شوه ده. او په موزمبیق کې د موسمي توپانونو له امله په راوتلو سیلابونو کې څه د پاسه د زرو کسانو د وشل کېدو ویره ده. د خبرونو تفصیل: په هرات ولایت کې پرونی سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسولې دي. د هرات دوالي ویان جیلانی فرحات نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله لس کسان وژل شوي او ګڼ شمېر کورونه او زرګونه مجریبه کرهني زمزکه تخریب شوې ده. دا خاغلی فرحات په وینا په وشل شو کې څلور خزي او دوه ماشومان هم شامل دي. نو موړي ویل چې د سروې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوي چې د زیانونو اندازه معلومه کړي او اړینو خلکو سره مرستي وکړي. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شوي و هندي انجینرانو څخه یوې خوشی شوې ده او خپل هیواد ته ستون شوې. دا خبره د هند د بهرنیو چارو وزارت نن وکړه. هندي انجینران د تیر مئی میاشت په شپږمه نیټه په بغلان کې تختول شوي وو. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې انجینر د خوشی کېدو له امله د افغانستان له حکومت مننه کړې ده، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوي چې دا انجینر دقیقا کله او په څه ډول خوشی شوی دی. دا محل شوخوا یو زر وسو هندي انجینران او د تخنیکی چارو کارپوهان په افغانستان کې د بیرغونې په پروژو کې کار کوي. هند له 2000 لومړي کال راهیسې د افغانستان د بیرغونې په پروسه څه د پاسه 3 میلیارډ ډالر لګولې دي. دا بلخ امنیتي مقامات وی په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د منځلو لپاره لومړی درجه احزارات نیولې دي. د نوروز مراسم هر کال د وری په لومړی نیټه په دې خار کې منځل کیږي. د 209 شاهین قلوردو ویاند محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو پړه نن ازادي راډیو ته ویل:
منصوبین قلوردو د سر نویشاین همه توظیف شدن به خاطر تامین امنیت بهتر مردم و این اطمینان را ما بر مردم میدیم که انشالله ما به هیچ اختلالی در ایام نوروز و در روزهای جشن میله گل سرخ اجازه نمیدیم که امنیت مردم را به اخلال بکشند.
د نوی کال لپاره په بلخ کې د امنیتي تدابیرو څو ورځې وروسته هغې نیول کېږي چې د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنی قومندان اکرم سامي وسلوالو د بلخ د نوی امنی قومندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښتې وکړې. له دې نښتو وروسته د مزار شریف ښار د امنیت مسؤلیت د افغانستان ملي اردو ته سپارل شوی دی. په موزمبیق کې د موسمي توپانونو له امله پر اوتلو سیلابونو کې د څه د پاسه زر کسانو د وژل کېدو ویره ده. د موزمبیق ولسمشر فلیپ نیوسی ویلي تر اوسه د څلور اتیا کسانو وژل کېدل تای چوي، خو ویره ده چې څه د پاسه زر کسان به په دې پیخه کې چې هغه د لوی کچې یو ناورین وباله وژل شوي وي. له څلورو ورځو راهیسې د موزمبیق ساحلي سیمې تیزو بادونو او ورښتونو سختې ځپلې دي. د دې موسمي توپانونو له امله موزمبیق ته نږدې د افریقا یو شمېر نور هیوادونه هم زیانمن شوي دي. د زیمبابوې د اطلاعاتو وزارت ویلي دي چې په دې توپانونو کې لږ تر لږه 98 کسان وژل شوي دي. د هالند څارنوالانو نن ویل چې دوی د هغه ترکی وګړي چې د پرونی بریټ په تړاوني ول شوې ده او د دغه بریټ ترمنس تر اوسه پورې کوم رابطه نه ده کشف کړي، خو دوی وایي چې لدې قضیه سره به د تروریستي عمل په توګه لا هم چلند کیږي او د دوی څېړنې دوام لري. د هالند په اوترخت ښار کې د دوشنبه پر ورځ پر یو ترموای د دزو په پرونی پیخه کې درې کسان وشل شوي او 15 نور شوبل دي. پولیسو پر نوویل چې له دې پیخې وروسته دوه کسان نور هم نیولې دي. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دغه دوه نیول شوي کسان له پرونی پیخې سره کوم ارتباط لري او کنه. دا پیخه څو ورځې وروسته له هغې کیږي چې په نیوزیلند کې د تېرې جمعې پر ورځ پر دوو جماعتونو د ډلیزې وژنې په پیخو کې 50 کسان مړه او له 40 زیات ټپیان شول. او د فرانسې دفاع وزیر په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې وای چې له دې ټلوالې سره وفاداری باید به شرط وي. فلورنس پارلی چې پرون دوشنبه په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزارت له سرپرست وزیر پاتریک شنهان سره د سوری په اړه له خبرو مخکې په اټلانټیک شورا کې خبرې کولې پښتنه وکړه چې آیا له ناټو سره د امریکا ژمنتیا دایمي ده او زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري. د فرانسې دفاع وزیر د سرګندونې په اروپا کې د ناټو پر وړاندې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ژمنتیا په اړه د شکونو انعکاس بلل کېږي. ټرمپ له اروپایي متحدانو غوښتي دي چې د امریکا له اوګو بار سپک کړي او د ناټو په بودجه کې خپل ونډه زیاته کړي.
د ماسیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د ازادي رادیو د مشتخ پرونه تر پنځو بجو ده. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې وویل په افغانستان کې پر روانو چارو تاسو ته رپورټونه لرو. په همدې خبرونه کې به تاسو په یو رپورټ کې واورئ چې په کابل کې د روختونونو څخه ناروغان او د هغوی کورنۍ څومره شکایتونه لري. په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په لمړنیو او وروستیو پایلو کې بریالي شوي یو شمېر کاندیدان چې د انتخاباتي کمیسیونونو غواړي د انتخاباتو پایلې ژر اعلان کړي، د دوی خبرې به واوري او دا به واوري چې ولې په دې پروسه کې دومره ځنډ وسو. په همدې خبرونه کې که د سپورت لقمندان یاست سپورتي خبرونه درته لرم. د ترکیه جمهور رئیس ویلي چې د ایران په خاوره کې د کوردی بیلتون غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات کړی دي. دا به په نړیوالو مسلو کې درته وڅېړو. او په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرام لرو، د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي اونیز خبرونه او د ګوړی اچار کمیډي پروګرام. د خبرونی د پایل مطلب مو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ترمنځ پر روان کړکیچ دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د تیر پنجشنبه په ورځ په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبري وکړې او د خبري انتقادي وي او تر ډیره حدا یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر انتقاد لاندې کړ او وی ویل چې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د افغانستان حکومت څنډې ته کړی او طالبانو ته مشروعیت ورکوي. تر دې وروسته تاسو خبر یاست چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حمدالله محب سره خبرې کړې دي او د رویټرز خبري اژانس د ځینې سرچینو په حواله ویلي دي چې د امریکا حکومت د افغانستان ولسمشر ته خبر ورکړی چې دوی له حمدالله محب سره نور هیڅ ډول ډیپلوماټیکا راکړه ورکړه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې مسله باندې کته مفصل خبرې نه دي کړې، خو ځینې نوي بیانونه ورکړي دي. دا به د اکرام الله اکرام پر پورت کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د رويټرز د هغه راپور په خبرګون کې چې د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله خبر شوی او پکې راغلي دي چې د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر اشرف غني ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له خغلی محب سره اړیکی بندوي یو ټویټ کړی دی. د دغه شورا ویان طارق اریان په خپل ټویټ کې هم دومره لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په مالی لحاظ خود کفاده. د ملي امنیت شورا د خبرګون وروسته له هغه خود چې رويټرز د یو شمېر امریکایي سرچینو په حواله راپور په ورکړې چې په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ډیوډ هیل له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر ټلیفون تماس ونیو او ورته وویل چې محب له دې وروسته واشنگتن ته نشیت للی. د رويټرز پر راپور کې راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محب دفتر ته مالی مرسته ورکوي. دا هماغه جمله ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق اریان پر خبرګون خوده لای. خو د رويټرز پر راپور کې د نورو څرګندونو په اړه په دې خبرګون کې هیڅ نه دی ویل شوی. د رويټرز پر راپور کې دا هم راغلي دي چې ډیوډ هیل ولسمشر اشرف غنی ته دا هم ویلي چې تر دې وروسته ملکی او پوزي امریکایي چارواکي نه غوړي چې له حمد الله محب سره کار ته دوام ورکړي. د دواړو لوریو ترمنځ دا کړکیچ وروسته له هغه را پیدا شو چې د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګو چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. محب ویلي خلیلزاد ښایي د یو موقت حکومت د جوړولو هڅه کوي څو د بیا د وایسرای په توګه کار پکې وکړي. وایسرای د برتنوي استعمار پر مهال د هند نیمه وچ لپاره د موظف ادارې د مشر لقب یو پخوانی افغان چارواکي چې د موضوع د حساسیت نامل نه غواړي نوم یې ښکار شي ویلي دی لدی سرګندونو د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت د سلاکار لری کولو ته اړ کړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا باور لري چې امریکا هڅه کوي له دې لارې پر افغان حکومت فشار راوړي او د سولې پر روان بهیر کې پرې خپل غوښتنې ومني. لړلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
زما باور دی چې د حمد الله محب په وړاندې د امریکا اوسنۍ غبرګون د امریکا اوسنۍ چلند دا تر ډیره پورې په دې باندې راسرخه چې امریکایان څنګه کولای شي افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او هر هغه غوښتنه چې د سولې په چوکاټ کې امریکایان پلي کول غواړي پر افغانستان حکومت ومني.
خاغله سادات وای په دغه حالاتو کې افغان حکومت ته پکار دي چې د افغانستان ملي ګټي په پام کې ونیسي او امریکا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په اړه چې هر ډول خبرې کیږي باید افغان لورې پکې داخل وي. هڅه وکړه په دې اړه د ولسمشرین مانی نظر واخلو خو ونتوانې دو. د امریکا په کانګرس کې وی سرچینی له رويټرز اژانس سره په خبرو کې منلې ده چې د محب د لیدکولو لپاره پر ولسمشر غنی فشار د دې مسلې د حل لار ده ځکه چې د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا غړو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بودیجه ورکوي. اکرام الله اکرام ازادي راډیو کابل.
و موردل چې رويټرز خبري اژانس د ديني سرچینو په حواله ویلي چې امریکایي چارواکو ولسمشر محمد اشرف غني ته حوال ورکړی چې حمد الله محب له دې وروسته واشنگټن ته نسي تلای. د حمد الله محب له دفتر سره د امریکا د حکومت د تمویل او بیا د هغه په ځواب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ځواب مو هم واورید. تاسو د دې مسلې د بیا لوستلو لپاره سموږ پانټ تورسي ازادي راډیو ټکی کام دغه خبره موږ په نور خبرونو کې هم څېړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په ورسو انتخاباتو ته په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لمرنیو او وروستیو پایلو کې بریالي شوي کاندیدان د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې د انتخاباتو نتایج دې بالاخره قطعي اعلان کړي. دغو کاندیدانو چې لسکونه تنه دي نن په کابل کې یوه خبري غونډه درلوده او په دې خبري غونډه کې ټینګار کړی چې نور دوی ځنډ نسی کولای او غواړي چې خپل کار پیل کړي. ټاکل شوی و چې د هوت په 15مه نیټه د افغانستان نوی ملي شورا په کار پیل وکړي خو د انتخاباتو د رایو د اعلان په پروسه کې ځنډ او ورسره نورو تړلو جنجالونو دغه پروسه وځنډوله. د انتخاباتو کمیسون په دې اړه خبرې نه دي کړي خو د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا ویلي چې کمیسون نه باید د پاتې رایو په اعلان کې شفافیت ته جدي پام وکړي او ژر تر ژره دي د رای اعلان کړي چې کاندیدان کار پیل کړي. رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
که زه هم ټاکل شوی و چې د روانې کب میاشتې په 15مه د ولسي جرګې د 14مې دورې نوی کال افتتاح سي خو لا هم د دغه جرګې دروازې تړل سوي دي چې لامل یې انتخاباتي جنجالونه بلل کیږي. د تیرو انتخاباتو په لومړیو او وروستیو پایلو کې بریالي سبي یو شمیر کاندیدان په کابل کې سره راټول سوي او د دولت له مشرتابه یې وغوښتل چې زر تر زره د ولسي جرګې د 14مې دورې د پرانیست مراسمو لپاره انیټه وټاکي. دوی په یو اعلامیه کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د پارلمان د افتتاح لپاره د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې ژر اعلان کړي. دغه اعلامیه له کونړ ولایت څخه ولسي جرګې ته په وروستیو پایلو کې بریالي سوي کاندید نعمت الله کریاب ولوستله.
له دواړو کمیسیونونو په ټینګه غوښتنه کوي چې دا ولس درایو درناوی وکړي. نور باید هیڅوک د ټاکنو د پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ نشي. د نتایجو د پایلو یو ورځ نور ځان هم ولست منلو ول نه دي.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي د دولت د درېمې قوې یا پارلمان نشتون د نظام د کمزورتیا سبب ګرځي او د چا له نوم اخیستو پرته یې تور پورې کړ چې په دواړو کمیسیونونو کې یو شمېر کسان په لوی لاس غواړي د انتخاباتو پایلې له خنډ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول، خو لا هم د 14 ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. له قانون سره سم د ولسي جرګې له رخصتۍ وروسته د 14مې دورې نوی کال باید د روانې هود میاشتې په 15مه پیل سي، خو تر اوسه هم دغه دوره نه ده پیل سوې. بل خوا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د پایلو په ځنډ باندې انتقاد کوي، خو په عین حال کې له کمیسیونونو غواړي چې د پاتې رایو په اعلان کې له شفافیت نه کار واخلي. د دغه بنسټ غړي صغرا سعادت د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
اعضای جدید کمیسیونهای انتخاباتی
هغه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي باید له ناپاکو رایونو د پاکو رایو د تفتیش او څار میکانیزم چمتو کړي، د انتخاباتي اړوندو بنسټونو سره د هڅه وکړي چې تورې رایې له سپینو جلا کړي، چې د خلکو په ځانګړې توګه د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو قناعت حاصل شي. هڅه مو وکړه چې د ولسي جرګې د کاندیدانو د نویو غوښتنو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون نظر راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو یاد کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلو چې د ولسي جرګې د پاتې 14 ولایتونو د رایو وروستۍ پایلې به په 15 ورځو کې اعلان شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر ناروغان او د هغوی کورنۍ دا کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د ناروغانو پاستولو کې له عدالته کار نه اخلي. یو شمیر کورنیو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې که څه هم دوی بشپړ اسناد لري، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دوی مریضان بهر ته د درملنې لپاره نه دي استولي او په دغه پروسه کې له شفافیته کار نه اخلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ادعاوې ناسمې ګڼي. د ازادي راډیو خبریالې ناجیه ساپوی په دې اړه رپورټ برابر کړی چې دی و ناروغ په خبرو پیلېږي.
د وزارت سره تمام مراجعه کړم، نو هم غوښتن چې شما پیسې پیدا کړئ، میتونئ چې 2000 ډالر 3000 ډالر موږ مصرف کړئ.
احمد سیار د خپل درویش کلن زوی مشتبه راتلونکي ته اندېښمن دی چې د ګردې ناروغي لري او ډاکټرانو ورته ویلي چې د نن په هیواد کې درملنه ناشونې ده. دغه کورنۍ د کابل د بادام باغ په سیمه کې په یو خټین کور کې اوسېږي.
ما نه داشتیم پیسې، وخت اقتصاد ما زیات ضعیف است، 5 تا اولاد من دغه پیسې نه داشتم.
د مشتبه مور دی بابیا د خپل زوی د ناروغي پاړه وای:
ما بچی کوم 23 سال
زما درویش کلان زوی دی چې څلور کال کېږي ګردی له فعالیت غورځېدلې دي. روختونونو ته مې وویل خو ګټه یې ونه کړه. عامې روغتیا وزارت ته مې مراجعه وکړه څو بهر ته د تلو یې ولار وخی خو ګټه یې ونه کړه.
ما نه داشتیم پیسې.
دا په داسې حال کې ده چې په کلنی ډول لزګونه ناروغان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ بهرنیو هیوادونو لکه ترکیه او هند ته استول کېږي، خو دغه پروسه په کراتو له انتقاد دونه سره مخ شوي چې غنی دغه ناروغان د پیسو یا اړیکو پر بنسټ بهر ته د درملنې لپاره لیږدول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار دغه انتقادونو ته داسې ځواب وایي:
دا خلکو ته چې په افغانستان کې علاج نه کیږي، یو تعداد هغه وادي دي نه چې صحي کمیسیونونه دا تاییدوي چې دوی علاج په افغانستان کې نه کیږي، دوی هلته ځي. دا په اساس د کم رابطه یا چشونه ده. ټول افغانستان ته 200 کسه تخصیص د بیخي یو ناچیز شده من تا ده هم چون اگه ملکونه کمک کهی بیا ده خلق اخپل تکر تهره و شای اخپل خلق دی چیزی
د درملنی لپاره بهرنی و هیوادونو تا ده ناروغانو ده لیگت پا پروسه کی محدودیتونه دلتا نخلاصه کیگی. ده افغانستان ده عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ده سه شنبه پا ورځ ده یوی خبری ناستی پر محل ویل چه حسه کیگی سو بهر تا ده افغان ناروغانو ده لیگت پروسه محدوده او ده ننه په هیواد کی روغتی خدمتونه پراخ شه.
ما میدیکل توریزم
مکتبی توریزم تا پراختیا نه ورک کو، خلک هم نه هڅو او پلوی هم نه کو. زموږ هڅه دا ده سودن نه په هیواد کې د افغانانو درملنه وشي.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه هڅې د دیبا او ناروغ زوی لپاره د قناعت وړ نه دي، ځکه په افغانستان کې د روغتي خدمتونو معیاري کېدل پیسو او وخت اړتیا لري، هغه څه چې د دیبا کورنۍ نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو د پیاد ولري چې په دې خبرونه کې د ګوړی اچار کمیډي پروګرام هم لرو. نو که وخت لري را سره پاتې شئ. اوس په ورسو روزګان ته په روزګان کې د ازادي راډیو خبريال له یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي چې دوی ادعا لري چې د روزګان والی د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې کوي او ځینې کسانو ته چې پر ولایتي اداره باندې انتقاد کوي تهدید کوي چې هغوی څارنوالي ته معرفي کوي او یا به هغوی سره سخت چلند کېږي. البته د روزګان د والی دفتر دا خبره رد کړې ده. خو راځي واورو چې د شریف الله شرافت پر رپورټ کې د چا سره نورې خبرې شوي دي.
د اورزګان د ولایتي شورا یو شمیر غړي او یو شمیر مدني فعالین دا کوي چې دغه ولایت والی اسد الله سعید د بیان د ازادي مخنی ولی او څوک نه پریږدي چې د خپل حقوقو غوښتنه او دفاع وکړي. لړلې مدني فعال نصیب الله وطنوال او تاول افغان ازادي راډیو ته داسې ویل:
زموږ خپل پلاستریج پلاستر په دې معنا چې موږ دلته که شبکو ته وګورو یو نیټ نه لرو چې موږ باید خپل پوسټونه وکړو او نړیوال په دې باندې خبر کو چې موږ په کوم ستونزو کې قرار لرو. ولې زموږ اواز چې تر کومه ځایه باید ورسیږي، زموږ اواز بندیږي یا موږ تختار د ډیره کول کیږي که چیرې پر ما باندې لگا وسی، نو زه دا کس ترن والی ته مری
څلور دیرشمه ماده دا د پرته ده که چیرې د اورزګان والی د څلور دیرشمه ماده څخه سرغړونه کوي، زه وایم چې دا د شخصي دیکتاتوري نظام دی. غواړي هغه دیکتاتوري تورین نظام پر روزګان کې څوک نه ورسره مني.
دا فدایسیال کې د چدهوت پر نهمه د سرتيري د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې د روزګان والی غوښ وکړ چې د دولت فزیان خبري وکړي نو سرانوالي ته به معرفي کړي. دی وای والی تازه په دغه ولایت کې یو تن مدني فعال هم په دې خاطر سرانوالي ته معرفي کړي چې غني د خلکو ژغې راپورته کړي. سرانوالي ته معرفي سوی مدني فعال احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې والی د نامعلومه دلایل لمخې سرانوالي ته معرفي کړي دي. خپلواک زیاتوي چې والی د ترڅنګ یو شمیر نور مدني فعالین هم سرانوالي ته معرفي کړي.
خپل والی صاحب سرانوالي ته معرفي کړي تقریبا نن څلرم ورځ ده سرانوالي ته معرفي کړي او داسې یو معلومه موضوع ده زه خپله نه یم خبر چې موضوع څه شي ده او په څه خاطر یې موږ دغه کړي. خو دته چې خلک ورسي دی دغه ورته وایي چې دی په ما پسې خبرې کوي.
د والی ویان بیا وای والی زکه دا غواش کړي چې یو شمیر کسان به ځای انتقادونه د ولایتي ادارې پر مسولینو کوي. ادم خان جیلانی د مدني فعالینو هغه خبري رات کړي چې غني دي دیکتاتوري نظام جوړوي او د بیان د ازادي مخه نیسي.
نو دا چې تا بیان ازادي په دغه نو خمخابه څه ویل سوی یا به شابه ځای انتقادونه کړي لکه د انتقادونه مشه ټولنه عمر جوړ نه ده شي اوس یو څوک داسې پښتنه کوي داسې غشتنه کوي په هغه موضوع باندې خبر نه خدای یو به ځای یا به دلیل غشتنه کوي چې هغه په دې پر مربوطوم نوي د بیان ازادي مشه سوی نو چې که سوشل میډیا د کنو رس نې دي هر څوک هر څه په خپل وخت وایي هغه د سي ثبوتونه ستا چې هغه دی به زاد پوسټونه کړی دي یعنی په اسلام په سوشل میډیا کې د سي انتقادونه کړی دي چې هغه په دې پر مربوط نه.
د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی هم د والی دغه خبرو سخت په غوسه کړی او غواش کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړی چې د بیان د ازادي مخه ونیسي. د پرټولو پالانو او خلکو ژغو کړ چې هر وخت په ډاډه زړه راوځي او د خپل مشروع حقوقو دی غشتنه وکړي. دا فدایسیال کې د چلدی وړاندې یادو پالانو او د ولایتي شورا مسولینو پر والی نیوکه کړې و چې ګڼي مدیریت یې کمزوري دي.
په افغانستان کې د بیان پر ازادي خبرو ته ادامه ورکو خو لایو بل اړخه په خوښ کې ژورنالیستانو په یو پراخه غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی امنیت ته دی پام وکړي. په خوښ کې په ورستیو کې یو خبريال د ناڅرګندو کسان له خوا وشتل سو او وژل سو چې په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د خونړیو حمله تر ټولو نوې پیښه ده. د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
د ژوند په نوم د یو خصوصي تلویزیون نشراتي مسول ساجد بهار آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د رسنیو پر وړاندې ځینې ستونزې داسې یاد کړي.
په خوست کې د خبریالانو عمده ستونزې دا ده چې د معلوماتو ته پر وخت لاسرسی نشته. د تر څنګ د دوی ژوند خوندي نه دی چې موږ ورته شاهدانو څو ورځې وړاندې هم یوه پېښه ترسره شوه، او د تر څنګ که هغه یو شمېر رسنۍ چې مالي امکانات نه لري ممکن ودرېږي، هغوی رسنیو سره د همکاري وشي.
د رسنیو کارکوونکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د هود د 28مې د خبریالانو د ملي ورځې په نوم نومونه یو ښه اقدام بولي. د تړون ونیزې د امتیاز څښتن سپین روان نورزی وایي
یو بل پیغام دادی چې په دې هیواد کې د بیان ازادي د ولس د یو اساسي حق په توګه پاتې کیږي او د هر ورځې په تیریدو پیاوړی کیږي.
آزاد رسنۍ په افغانستان کې د نوي نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د سولې پیغام رادیو مشر زاهد شاه انګار وایي
اوس که خلک هر چیرې د کومې ستونزې سره مخامخ کیږي دوی به دا پوهیږي چې دا د کوم ادرس نه باید موږ حکومتي چارواکو ته ورسو، مسؤولو ته، هغه رسنیو ته مراجعه کوي. د خلکو په سلوک کې دا تغییر راوستلی دی چې دوی اوس غواړي چې په عمومي تصمیمونو کې، په عمومي بهیرونو کې، په ملي بهیرونو کې باید شامل وي.
د خبریالانو د ملي ورځې په لمانځنه کې خوست والي محمد حلیم فدایی هم خبرې وکړي او ژمنه یې وکړه چې د یاد خاري وجده به د خبریال په نوم ونوموي.
غواړو چې د خیرخوا په نوم باندې روزنتون چې کوم یو دی همغه نوم باندې مونږ ونوموو.
په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دې هیواد کې د هدفي وژنو، سړي تختونو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې لمریز کال کې د وژل شویو افغان خبریالانو شمیر اتلس تنه ښیي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس به ورسو یوې نړیوالې مسلې ته. د ایران او ترکیې ترمنځ یوه جنجالي مسله د کردانو بیلتون غوښتونکو فعالیت دی چې د راپورونو پر اساس د دواړو هیوادونو په ګډ د ګډ سرحد په امتداد باندې فعالیت لري. د ترکیې حکومت ویلي دي چې د ایران په خاوره کې د کردي وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي، خو د ایران پوځ دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات باید د نوریاس نوري په راپورټ کې واوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې په ترکیه کې غیر قانوني اعلان شوی وسلوال په نښه شوی و. اردوغان زیاته کړه چې دا لومړی ځل دی چې دا ډول عملیات ترسره کیږي او دا هیله مند دی چې هغه دوام وکړي. د ترکیه ټی آر ټی تلویزیوني چینل د هیواد د کورنیو چارو وزیر سلیمان سولو له قوله خبر ورکړی چې نن یې ویلي ترکیه له ایران سره په ګډه دغه لومړني پوځي عملیات ترسره کړل. دا نه ده څرګنده چې دغه پوځي عملیات چیرته ترسره شوي دي. په میلیونونو کردان د ترکیه، عراق، سوریه او ایران ترمنځ غرنیو سیمو کې اوسي. یو شمېر کردان د ترکیه له پی کی کی سره چې له لسیزو راهیسې د یو خپلواک دولت د جوړولو لپاره وسلواله مبارزه کوي اړیکې لري. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس د دې هیواد د پوځ له قوله خبر ورکړی چې له ترکیه سره په ګډه د پوځي عملیاتو د ترسره کیدو خبره یې رد کړې ده. د اژانس د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د ترکیه پوځ د پی کی کی سخت دریځې ډلې پر ضد عملیات ترسره کړي، خو د ایران وسلوالو ځواکونو په دغو عملیاتو کې برخه نه واخیستې. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې د ایران وسلوال ځواکونه به د هرې هغې ډلې مخه ونیسي چې په ایران کې د ناامنۍ او د رامنځته کولو نیت ولري. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو په تیرو وختونو کې د ترکیې له پولې سره د هیواد په شمالي برخه او هم له عراق سره د پولې په اوږدو کې له یاغي کرد وسلوالو سره نښتې کړي دي. د ایران د کردستان ډیموکراتیک ګوند چې تهران تروریستي نومولی په عراق کې له خپلو اډو په ایران کې دننه ځینې وختونه حملې کړي دي. د دې ګوند یو شمېر مشران په هغو حملو کې چې دې ډلې مسؤلیت پر تهران اچولی وژل شوي دي. د ایراني کردانو دا کین اړخه وسلواله ډله وروسته له هغې چې په ایران کې فعالیت منع اعلان شو د عراق په شمال کې دېره شوې ده.
په پوره څلور نیمې بجې د خبرونو لنډیز تر ته وړاندې کوو. نو که د خبرونو لپاره منتظر یاست او دوه دقیقې نور هم صبر وکړئ. او عصمت سروان یو جالب مطلب لري پر دې چې مصنوعي ذهانت څنګه کولای شي چې د دوکانونو امنیتي سیستم ښه کړي.
یو جاپانی سټارټ اپ د مصنوعي ذهانت داسې سیستم جوړ کړی چې د امنیتي کمرو د تصویرونو په څیړلو په پلورنځیو کې هغه کسان پیژني چې د غلا نیت لري. د راپورونو لمخې واک جاپانی سٹارټ اپ دا نرم کالای یا سافټویر جوړ کړي چې د خلکو حرکاتو ته پکتو اټکل کولی شي چې څوک ممکن غلا وکړي. دا سیستم په امنیتي کمرو کې د خلکو مشکوک حرکات لکه ناکراری، پریشانی او ورختای کشف کوي. که هم دا سیستم د غلو د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو تر هر څه مخکې د جوړېدو هدف دا دی چې د پلورنځي کارکوونکو ته خبر ورکړي چې څوک وساري. د مصنوعي ذهانت دا سیستم په امنیتي کمرو کې د مشتریانو د مشکوک چلند په اړه د پلورنځي کارکوونکو ته د هغوی د موبایل ټلیفون د اپلیکیشن له لارې خبرداری ورکوي. دا سیستم تیر کال د جاپان د یوکوهاما په یو پلورنځي کې وازمیل شو او نتیجه یې ډیره بریالۍ وه.
سایز د پاره به د په زړه پورې وي چې وپوهېږي چې د دنیا په یو ډېر پرمختللي هیواد لکه امریکا کې په دوکانونو کې غلاوې ډېرې په رسنیو کې په اړه معلومات خپریږي. نو که دغسې مصنوعي ذهانت په مرسته باندې سیستم جوړ سي په دوکانونو کې به غلاوې کمې سي په ټول دنیا کې. د اسمت ساروان د دغه رپورټ د اروېدو لپاره لطفا تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، آزادي راډیو ټکی کام. که یې غواړئ چې ویل ولې یا د نورو خلکو سره پر فیسبوک او ټویټر باندې شریک کړئ نو زموږ دغه د ویب پاڼې آدرس دی. اوس په ورسره دوان مراد د خبرونو لنډیز وایي.
په هرات ولایت کې پرونیو سیلابونو لږ تر لږه لس کسان وژلي او پراخ مالی تاوانونه رسولي دي. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شو وو هندي انجینرانو څخه یوې خوشي شوی او خپل هیواد ته ستون شوی دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره لومړۍ درجه احضارات نیولي دي. په موزمبیق کې د موسمي طوفانونو له امله په راوتلو سیلابونو کې د څه د پاسه زر کسانو د وژل کېدو ویره ده. د هالند څارنوالانو نن ویل چې د ډزو د پرونی پیښې او د دې پیښې په تړاو د نیول شوي مشکوک تر منځ یې تر اوسه کومه رابطه نه ده موندلې. او د فرانسې دفاع وزیر په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې له دې ټلوالې سره وفاداري باید بې شرطه وي.
اوریدونکو، اوس اول فیروزه عزیزي سپورتي خبرونه وایي. تر هغه وروسته دوه پروګرامونه لرو، د ښځونیز پروګرام او کومیډی پروګرام د ګوړی اچار.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې د خبريال د ملي ورځې نمانځنه وکړه. د نمانځنې په دغه مراسمو کې ورزشي مسولینو او لوبغاړو د ورزش په وده او پرمختګ کې د خبريالانو رول مهم او د پام وړ وبوله. د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی یاد مراسمو ته د خبرو پر مهال وویل رسنیو او خبريالانو په تیرو څو کلونو کې په کور دننه او له هیواد بهر د افغانستان د ورزش د ځلولو لپاره د پام وړ رول لوبولی دی او دغه بهیر باید لا چټک او ښه شي. ښاغلی رحیمی د رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د ورزشي خبرونو او مسایلو پوښښ ته پاملرنه لا زیاته کړي. د هیواد د لسو ولایتونو ترمنځ په سیالیو کې دریم مقام وګاټه. د دغه ټیم تلقان ښار ته د رسیدو په وخت کې د تخار ولایت د خلکو او پتیره بیا د مینوالو لخوا هرکلی وشو. د تخار ولایت ورزشي مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د هیواد د کورنیو چارو وزارت لخوا په هرات ولایت کې پیل شوې وي، د تخار ولایت د سوک وهنې ټیم خبرې